ډیره زیاته مننه مصطفی صدیقی قدر من دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرک لیک وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پایل کې د کډوالو په اړه یو ریپورت لرو. ډیر افغانان په دې فکر دي چې ګواګي اروپایي هیوادونو په تیره بیا جرمني ته پتاک سره به د ژوند ټولې تړلې دروازې ورته پرانستل شي، خو یې رښتیا هم داسې کیږي او کنه؟ دا به په یو ریپورت کې وڅېړو. همدارنګه په دې موضوع له یو کارپو سره مرکه هم لرو. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ته. لسګونه زندانیان پرون د کابل له پولیس چرخي زندان څخه د باګرام زندان ته انتقال شوي دي. د برتانیا متحدانو پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې له مسکو وغوښتل چې د روسیې د استخباراتو پر پوخانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغې پر لور یولیا د کیمیاوي حملې په اړه موثق شواهد ومني، او د امریکا د خزانه وزارت په 15 شرکتونو او څلور اشخاصو باندې چې له سوریې سره د تیلو په برخه کې په همکاري تورن دي تحریمونه یا بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه واوري. د غور ولایت امنیتي چارواکي وای چې پر تولک پلسوالی د وسلوالو طالبانو د ډلو لخوا ډلیز حمله شوې دي. د غور سرپرست امنیه قمندان سید ضیا حسینی ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له پرون مازیګر راهیسې پر تولک پلسوالی له دریو خواوو برید کړی او زیاته کړې چې د ملي پولیسو سره په جګړه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
دشمن عملات خود اصلی قسمت آغاز کرده بودند، دشمن در حالت عقب نشینی است، وضعیت فعلا در ولسوالی تولک خوب است.
دا غور د امنیه قمندانې سرپرست هم در ازول چې پنخته کې وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ لا وخت خو د شمیر په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. لسګونه زندانیان پرون د کابل پولیچرخي زندان څخه د باګرام زندان ته ولېږدول شول. د پولیچرخي زندان مرستیال قمندان صدقان دروي تیر شپه ازادي رډیو ته وویل ډیر د زندانیان طالب بندیان و چې د پولیچرخي زندان نظم ګډوډ کړی و. دی وای څلور بیا تنه هغه یاغي محبوسین مو باګرام ته انتقال کړل چې په دې زندان کې بې نظمي او ګډوډي جوړول او نور محبوسین یې یرغمل کړي وو. د یادونې وړ ده چې د باګرام زندان د افغانستان د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي. ښاغلی اندرابي پولیچرخي زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ دا خوډه پاړه ریپورټونه رد کړل. په پام کې دا چې د سولې د عالي شورا یو هیئت د سولې په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نیپال ته ولاړ شي. د سولې د عالي شورا یو غړي رحیم بیگ یعقوبی ازادي رادیو ته ویل دا پلاوی نن نیپال ته ځي.
په نیپال کې د صلح د منطقوي صلح د راوستلو لپاره د درې ورځو لپاره یو ورکشاپ دایریږي او د دې په برخه کې خبرو اترې التکیږي.
دا اصول د علي شورا د غړي خغلی یعقوبی په وینا دي ته ورته غونډي د یو جرمنی موسسې په مرسته مخکې په اندونیزیا او جرمنی کې هم جوړې شوې دي. لا ازادي رادیوونه خبرونه اوري. د امریکا د خزانه وزارت په څلورو شرکتونو وبخې په 15 شرکتونو او څلورو افرادو باندې چې ویل کیږي د سوریې له حکومت سره د تیلو په برابرولو کې مالی مرسته کړې ده بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه پرون ولګیدل. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې راغلی دي چې په بندیزونو کې د محمد القاترجی او د بارولو یو شرکت هدف ګرځول شوی دی. قاترجی د سوریې د حکومت د بشار الاسد د حکومت سره نږدې روابط لري. همدارنګه د امریکا د خزانه د وزارت په دې خبرپاڼه کې راغلی دی چې دا شرکت چې دی د سوریې د حکومت او داعش د وسلوالې ډلې ترمنځ د تیلو د سوداګرۍ په برخه کې همکاري کړې ده. د برتانیا متحدانو پروند ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې له مسکو وغوښتل چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا د کیمیاوي حملې په اړه موثق شواهد ومني. برتانوي چارواکو د چهارشنبه په ورځ د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د دوو تورونو کسانو د نیولو حکم صادر کړ. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر د امنیت شورا غونډې ته وویل د برتانیا حکومت د پولیسو او څارنوالۍ له تحقیقاتو وروسته پوه شو چې د دوو روسي وګړو په اړه کافي مستند شواهد شته څو پر ضد یې دعوه اقامه شي. د امنیت شورا له غونډې مخکې د برتانیا، متحده ایالاتو، کاناډا، جرمني او فرانسې د دولتونو مشرانو د سکریپال د مسمومیت د قضیې په اړه د برتانیا د حکومت لخوا د شوو څېړنو پر نتایجو بشپړ ډاډ څرګند کړی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر یو ځل بیا د سکریپال په مسمومیدو کې د خپل حکومت لاس لرل رد کړی دی. او متحده ایالات او هند په دفاعي برخو کې د همکارۍ ژمنه کړې، خو د ریپورټونو له مخې دواړو هیوادونو له تهران څخه د خامو تیلو او له مسکو څخه د وسلو د پیرودلو له کبله نوې ډیلي ته د امریکا د بندیزونو د ګواښ په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو مایک پامپیو او جیم ماتیس پرون په نوې ډیلي کې له خپلو هندي سیالانو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو د مسؤولو پوځي مخابراتي وسایلو د خرڅلاو په برخه کې یوه موافقه لاسلیک کړه، چې ورسره هند ته د واشنگټن لخوا د حساسو پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو لپاره لاره هواره شوه. پامپیو ماتیس د امریکا او هند د جګپولو ډیپلوماټانو ترمنځ د تماس د ځانګړي لاین پر جوړولو او د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د هند ختیځو سواحلو ته نږدې په سمندر کې د راتلونکو پوځي تمرینونو پر سر د هند بهرنیو چارو او دفاع له وزیرانو سره موافقه وکړه، خو د ریپورټونو له مخې داسې نه بریښي چې دواړه لوري به د واشنگټن د هغه اعتراض په اړه نتیجې ته ورسیږي چې له ایران څخه د اومو تیلو د دوامداره پیرودلو او د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت له روسیې څخه د اس 400 توغندیو د پیرودلو پر پلان لري. دا یو خبر نه. دوستانو، خبرونه ملا ساده راډیو نه واوریدل. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو لشپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. لکه مخکې مو چې ویل، ډیر افغانان په دې فکر دي چې ګواګي اروپایي هیوادونو په تیر بیا جرمني ته پتاک سره به د ژوند ټولې تړلې دروازې پرانستل شي. همدا فکر د دې سبب شوی چې زرګونه افغانان په خپل هیواد کې له خپلو شتمنیو عادي ژوند او حتی کارونو تیر شي او د خپلو خوبونو پوره کولو لپاره د سفر نیت وکړي. خو پایل او نتیجه یې څه ده؟ په همدې ریپورت کې به واورو چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په جرمني کې له هر اړخه د هوسا او آرام ژوند هیله هغه څه دي چې ډیری افغانان په ذهن کې لري او فکر کوي چې دغه اروپایي هیواد ته په رسیدو سره یې د ژوند ټولې ستونزې هواریږي. حتی افغان ولسمشر هم له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د پنجشنبه په ورځ خبره شوه، د کنایې په توګه ویلي چې ډیری افغانان ګمان کوي د جرمني سړکونه له سرو زرو جوړ دي. اشرف غنی په دې مرکه کې له دغو افغانانو غوښتنه کړې چې پر خپل پریکړې له سره غور وکړي. افغان ولسمشر وایي ډېرې داسې کسان شته چې په خپل هیواد کې په منځني حد کې اقتصادي فرصتونه لري، خو په جرمني کې د په وینا د کارګري ژوند ته زړه شکوي. بلخوا په جرمني کې د کډوالو د چارو یو کارپوه چې د دغو کډوالو حالت له نږدې څاري، ازادي راډیو ته وویل چې جرمني د هغو کسانو لپاره چې د کار لپاره ورځي د سختو سیالیو ډګر دی. روح الله احمد زی وویل
دلته ډېر شرایط مختلف دي، دلته ستاندرد ژوند جګ ده او دلته دا خلک ډېره لوړه پوه هم نه غواړي. ډېر اوس داسې یو منفي نظر وړاندې کوم افغان ځوانانو ته، دلته یو څه له تحصیلي اړخ نه، د پوهې له اړخ نه، د تجربې اړخ نه، هغه اشخاص دوی دلته جذبوي چې دلته ورته مؤثر واقع شي او رقابت دلته هم شته. ډېر نور هیوادونه خپل مهاجرین، کاري مهاجرین یا کارګران دلته رالیږي، نو افغان ځوانانو ته به ډېر د رقابت له اړخ نه لوړه سیالۍ ډګر وي.
ښاغلی احمد زی وایي همدا وضعیت د دې لامل سوی چې ډېری افغان کډوال شاقه کارونو ته مخه کړي.
ما خپل دلته ډېر افغان مهاجرین ولیدل چې اکثره شاقه کارو ته اړول کیږي، او کله چې هلته دوی خپل حالات ګوري بیا خپل دوی دغه تحلیل ته رسیږي چې د دې اوضاع به یو څه د امنیتي اړخ نه ښیي، اما بیا چې د افغانستان شرایط ګوري یا څه پرتله کوي د څه زیات توپیر پکې نه ویني. فقط دلته به امنیتي اړخ نه لږ مسؤول ځان ګڼي، خو له رواني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، دلته چې هغه د خارجي هیوادونو د دولتونو برخورد ته ګوري یا هغه د کار شرایطو ته ګوري یا ځینې نور فزیکي حالاتو کې چې کارونه ته دوی مجبوره کیږي، بیا اته پښیمانه کیږي. زیاتره داسې حالت هم رسیدلی چې بیرته غواړي بیرته خپل هیواد ته لاړ شي.
دا یوازې اقتصاد نه دی چې خلک له خپلو کورونو او هیوادونو وتلو ته اړ باسي، د افغانانو لپاره د کډوالۍ او یو عمده دلیل ناامني هم ده. افغانان ځانونه خوندي نه بولي او حاضر دي په هر بیه چې وي لږته لږه خپل ژوند خوندي کړي. یو افغان چې اوس مهال په جرمني کې اوسېږي او د خپل نوم له ښودلو یو ډډه وکړه، وویل چې په جرمني یا نورو اروپایي هیوادونو کې ژوند کول اسانه نه دی، خو هغه دلایل چې د ده په خبره ژوند په افغانستان کې لا ډېر سختوي داسې شمېري.
افغانستان مردم بیشتر از کار به فکر استجانش است. اگر آدم سرمایه دار باشی و از نگاه مالی
دوی په افغانستان کې خلک تر کار لمړی د ځان د خوندیتوب په فکر کې دي. که یو څوک له مالی اړخستون زونه لري، اندیښنه یې دا ده چې اولاد به یې وتښتول سي. د زورواک اندیښنې او زما په فکر په افغانستان کې نامعلومه راتلونکی تر ټولو لوی اندیښنه ده. یعنی هیڅ ثبات نشته، کار، ژوند، ارامتیا او هیڅ شی ثبات نه لري. څوک نه پوهیږي دا به تر کله دوام وکړي او سبا به څه کیږي،
چه مدت به این شکل ادامه پیدا میکنه و فردا چی کار میشه.
له اکثر افغانانو سره له خبرو معلومیږي چې تر هر څه ډیر نامنی او ناکرار کړی دي. د نامنی او پتا زپیشو کې چې د چاشمې پرز په کابل کې وسوي، دوی پر لپسې انتحاري حمله وی چې د دوه خبريالانو په ګډون شپږشت کسان پکې وژل شول او شاوخوا نوي کسان یې ټپیان کړل چې ډیره برخه ملکي وګړي دي. د دوه بریدونو مسولیت داعش ډلې منلې دي. بلخوا د راپورونو لمخې د روان میلادي کال د لومړۍ میاشتې را پدې خوا لشتر لږه ولس بریدونه یوازې په کابل کې سوي دي چې شاوخوا څلور سعودیش کسان پکښې وژل شوي دي. بله ستونزه په اروپایي هیوادونو کې په ځانګړي ډول جرمني کې د افغان کډوالو جرمي فعالیتونه دي چې ډیری جرمنان یې د کډوالو د منلو په برخه کې سره ویشلی دي. وروستۍ بېلګه یې تېره اونۍ د هغه افغان محاکمه وه چې په تېر ډسمبر کې یې خپله 15 کلنه جرمن ملګری په چړو وژلې وه. افغان ولسمشر له جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې پر جرمن چارواکو هم غږ کړی چې د افغان پناه غوښتونکو څخه ویره ونه لري. اشرف غني ویلي د یو څو کسانو د کړنو له مخې باید د ټول ملت په اړه قضاوت ونسي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی و موریدل چې هغه کډوال چې فکر کوي اروپایي هیوادونو په ځانګړي توګه جرمني ته پتک سره به د ژوند ټولې تړلې دروازې ورته پرانستل شي، ډیر کله په سراب اوړي او هغه څه ته نه رسیږي چې دوی توقع لرله. دا خو د هغه کډوالو وضعیت چې اروپا ته تللی دي او سخت لارې ګاللي او اوس په اروپا کې له ستونزو سره مخ دي. د افغانستان دننه د بې ځایه شوو کډوالو وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری په افغانستان کې د بې ځایه شوو کډوالو وضعیت ته اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې مشر فلیپو ګرانډي کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغان حکومت غوښتي چې د دې کډوالو د ژوند د سمون لپاره دې جدي اقدامات وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې مسلې په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری له ویان نادر فرهاد سره مرکه کړې. دا مرکه به واورو.
عمده هدف هم دا و چې په افغانستان کې یو شرایط ارزیابي وکړي او د کډوالو بېرته راستنېدونکو پروګرام ته وګوري، دا چې خلک بېرته راستنېږي څه ستونزې سره لاس او ګرېوان دي او څنګه ملل متحد او همدارنګه نورو موسسې وکولی شي چې د خلکو د بېرته راستنېدونکو خلکو او هغوی سره مرستې وکړي.
مثلا فرهاد صاحب کدا وای چې دغه پلاوی د کوم مشخص مرستو ژمنه وکړه له افغان حکومت سره؟
ګراندی چې و د یونیسیر هغه مشر چې و په ځینو مطالبو باندې موضوعاتو باندې خپل تعهد د افغانستان دولت ته وسپارل. یو دا و چې د افغان کډوال د غوی راتګ باید په داوطلبانه تدریجي او د غوی په خوخه وي. دوه مده و چې یونیسیر د کډوالو سره چې غوی چې په پاکستان کې میشتي یا ایران کې میشتي غوی سره دوامدار مرستې به وکړي او دا تعهد د افغانستان دولت ته وشو. دا لارمدارنګ د پدې روسي انکشاف چې پاکستان او ایران هغه افغانان چې سخت او راجسته شوی نه دي هغوی دپاره د ځینې اقدامات چې د افغانستان دولت لخوا او همدارنګه د ایران او پاکستان دولت لخوانه شوی ده وستایله.
او رسته پختنه میدا کوله لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي په افغانستان کې متاسفانه د کورنیو بی ځای شو وضعیت پر اړه باندې هم ګڼ داسې راپورونه د دوی د وضعیت د خرابوالي په اړه خبره شوې دی، وضعیت سم نه دی. په دغه اړه باندې څه مشخص او عملی ژمنې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ د مشرتابه چې راغلي وو وایي کړی؟
تاسو ته معلومه دي چې د کډوالو ادارې مشرتابه سره یو ځای مارک لوکک هغه چې د اوچا مشر دي او د آی ډی پیز یا بې ځای شو خلکو د